سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته موزه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سم بلخت هرکلی کوم. خبرونه با په خبرونه پایل کړو. په د سمنګان په مرکز ای بکی په یوه دیني مدرسې کې د چاودنې لامل له سوډیر زده کوونکي ونیول شوې دي. طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خرن مسخین نشتې یوه بچه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبدالله فیچکور ازادي راډیو ته وویل چې د نننیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنې کې شنویت لا هم معلوم نه دی. د مدرسې له سوډیر زده کوونکي وژل شوې دي او یو شمېر ټپیان شوې دي. خو په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته چې ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 او د ټپیانو شمیر ویشتنه دی. دغه سرچینې د مدرسې نوم الجهاد یاد کړو وی ویل چې ښایي انتحاري حمله وي. خو په رسمي ډول د پیښې څرنګوالی یا نوعیت په اړه تر دې دمه څه نیول شوی. دغه چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کوم سوالې ډلې نه دی منلی. خو په وروستیو کې د شیعه اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو په افغانستان کې د ځینو چاودنو مسؤلیت منلی و. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلمي راپور کې چې تازه خپور شوی اقلیمي وړاندیزونو ته دا خبره په پام کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ له دې امله به خدمات کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. په کویټه کې یو ځان وژونکي چاودنې درې تنه وژلې او درې ویشتن نور ټپیان کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دا چاودنې نن سهار د پولیسو پر یو موټر وشوه. د پولیسو یو چارواکي خبریالانو ته وویل چې په مړو شوو کې یو پولیس او یو ښځه هم شامل ده. د امنیتي چارواکو په وینا دا یو ځان وژونکي حمله وه چې نږدې 25 کیلوګرامه چاودونکي مواد پکې کارول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک اچ ټي پی منلی دی. نوموړې ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت سره د افغانو طالبانو په منځګړیتوب لاسلیک شوی اوربند پای ته رسوي او خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې په ټوله چې د ټول هیواد په کچه حمله وکړي. پینټاګون اعلان کړی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت قطر ته د میزایل لوزه توغندۍ د ورکول احتمالي معاملې تایید کړي. پینټاګون په یو بیان کې ویلي چې د دې حملې د دې معاملې د احتمال په اړه کانګرس ته خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روان کال په جنوري میاشت کې د قطر له امیر سره په کتنه کې دا هیواد له ناټو بهر د امریکا لوی متحد وباله او په دې نارامه سیمه کې قطر ته د ځانګړي ملګري موقف ورکړ. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو وروسته سیالۍ روانه ده. افغانستان تاسې پچې ګټلې ده او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړې کړې ده. د لوبې تر 3 دېرشمه ورځې پورې افغانستان 1 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د دغې لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې او دویمه یې د باران له کبله مساوي شوې وه. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل ولنه په خبرونه کې درته دا مطلب لرم. د سمنګان په بک کې 14 شوې ده مرګ شوب لیل وړه ده.
السلام علي شاوخوا لستنه زدکونکو په شهادت رسیدلی او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو وچکالۍ ته اندېښنه ښودلې ده. وګړندې په خبرونه کې د اقلیمي او چاپیریالي چارو کارپوه سره په دې خبرې کې وشوه د دې امکان شته چې د اقلیمي بدلون مخه ونیول شي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلې په افغانستان کې په 2020 کال کې د تیر 2020 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% لوړې شوې دي. وګړندې په خبرونه کې هغه کسانو سره خبرې کړې دي چې اوس اقتصادي ضعیف دي. کونړ کې خلک وایي چې پښتو سندونو کې اوبا او برېښنا تکه مختصره مختی
ډیر وختونه کې چا پیسې غستې دي او کار کې پېته خراب دي. کوغه در زین دي کوغه د هر قسم په خارګ جوڅيغه د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
ساس پیغامونه به هم راوخلو ملتي مغوړ.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي. دا سمنګان په مرکز ای پکې په ویدنی مدرسه کې د 14 لامل له سوډیر زکون کې وجل شوې دي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په خنن مسپخین نکدی یو بچه شوې ده. د دې وزارت ویاند عبد الله فیچکور ازادي راډیو ته ویل چې د نمرنۍ معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې شنویت لا معلوم شوی نه دی. د مدرسې له سوډیر زکون کې وجل شوې او یو شمیر ټپین شوې دي. د دې په خې جزئیات په اسد الله الدین چې همدا شی بر سره په استودیو کې وړاندې کړی. لودین سپستړی مشي.
ډیر مننه فریدا جان 1490 د سمنګان په مرکز ایبک کې د افغانستان شمالي ولایت کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور وایي لومړنی معلومات ښایي چې 14 ل غرمی وروسته شوي او لکتر لګه لاستانه پکې وژل شوی دی او یو شمیر نور ټپیان دي. خاغلی ټکور وړاندې ازادي راډیو ته دغه 14 نور جزئیات ورکړل.
خوښنۍ سره باید ووایي چې نن ماسپښین د سمنګان ولایت مرکز ایبک ښار په یوه دیني مدرسه کې 14 رامنځته شوې ده چې له امله یې شاوخوا 10 تنه زده کوونکي په شهادت رسیدلي او یو شمیر نور هم زخمیان دي. د موږ کشپي او امنیتي ځواکونه په چټکۍ سره لګیا دي تر څو د دغه نه بخونکي جنایت عاملین وپیژني او د خپل عمل په سزا یې ورسوي.
نړیوالو خبری اجانسونو بیا د مرګ ژوبل شمیر لوړ خودلې دی. فرانس پریس خبری اجانس د سمنګان دی وی روغتیاي سرچینې په حواله ویلي چې پیخه کې شپاړستنه وجل شوی او څلر وست نور ټپیان دي. دغه سرچینې د نوم له خودو په شرط ویلي وجل شوی او ټپیان ټول د مدرسې د کوونکی او واړه هلکان دي. یو شمیر افغان خبریالانو د مدرسې نوم چې 14 پکې شوی جهادیا یاد کړی خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر اوسه د 14 سرنګوالی هم نه دی معلوم او چارواکو دا نه د پډاګه کړی چې دا 14 د ځانمرګ برید له کبله شوی او کلمخ کې د ځای پر ځای شوو 14 توکو. له دې وړاندې هم په جماعتونو دینی مدرسو او ښوونیزو مرکزونو ورته خونړي بریدونه شوي چې مسؤلیت تر ډیره داعش وسلوالې ډلې منلی. څه باندې میاشت وړاندې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت نږدې و جماعت کې 14 څلور تنه ووژل او له 20 زیات نورې ټپیان کړل. تر دې وړاندې بیا د سږ کال د زمري په 20 نیټه د کابل په ختیځ کې د یوې مدرسې دننه ځانمرګ برید د رحیم الله حقانی په نوم د طالبانو سرسخته پلوای دینی عالم وواژه.
ډېره زیاته مننه کوم ودان اسد الدین و چې د ایبک مرکز د سمنګان مرکز ایبک د 14 پړې روسي جزئیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وچکالۍ اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې تازه خبر شوه دی اقلیمي وړاندوینه ته په پام د خبره کړې ده. د دغه راپور پر بنسټ لدی عمله به خدمتونه کم او خلک به له اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د طالبانو حکومت له دروسته د دغه راپور او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پښتنې نه ځواب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په کلنی راپور کې د افغانستان د سخت راتلونکو په اړه وړاندوینه شوې. د اوچا کلنی راپور چې تازه خبر شوې پکې راغلي اقلیمي وړاندوینه ده چې راتلونکو کال کې به وچکالي وي. په دې راپور کې راغلي دي چې خلک به په خارونو کې لپورونو او مالی ستونزو سره مخ شي او خدماتو ته به هم لاسرسي کم شي چې ورسره به خلک د څښاک اوبو ته هم لاسرسي ونه لري. اوچا دغه شان ویلي دي چې د اوکراین جګړه او د پاکستان سیلابونه هم د بایو په لوړوالي کې رول لري. د ملګرو ملتونو سازمان د بشری مرستو د همغږي دفتر په خپل کلنی راپور کې د غشان ویلي چې دوی په اقلیم ته پکتو د مرستو د همغږي هڅه وکړي چې په کوم سیمو کې چې د خدماتو کمای وي هلته به کار وکړي. د غیداري لمرستکونکو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشری مرستو په برخه کې باید انعطاف وخی او ژر تر ژره د مرستې زیات کړي. او چا د غرض ویلي باید ډاډ ورکړل شي چې خزي هم د مرستو پر سوالو کې ونده واخلي او هم دوی ته مرستې ورسیږي ځکه خزي د افغانستان 50 سلنه جوړوي. او چا دا هم ویلي په واقعیت کې ملیونونه نه هغه کسان چې یو ځل مرستې ترلاسه کړي نور مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په کلنی راپور کې راغلي دي چې د سګنی کال په تیرو نه میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 40.3 ملیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. او چا ویلي له 1.1 ملیونه خلکو سره د خوراکي موادو له 9.8 ملیونه خلکو سره د اوبو او حفظ الصحه په برخو او له 15.2 ملیونه خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې شوي. د اوچا د راپور پر بنسټ د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بس پنی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي و چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بېوزله خلکو شمېر 90% زیات شوی. له دې وړاندې هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په افغانستان د بشری وضعیت ته خرابېدو خبرداري ورکړی وو. پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ له پیل راهیسې بیکاری او بیوزلي زیاته شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. هڅه مو وکړه چې د اوچا د کلنی راپور او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د دوی نظر هم واخلو خو ویاندویانو یې دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بیا دوی په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدل منلی وو خو ویلي وو حالت تر دې حد هم خراب نه دی څومره چې نړیوال بنسټونه یادوي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د سختې وشکاله اټکل کړی دی. اوچا په خپل راپور کې ویلي و چې اقلیمي وړاندوینو ته د خبره په پام شوې ده او د دغه اقلیمي او وشکاله په سبب خدمتونه کم او خلک بل اقتصادي ستونزې مخ شي. همداسې بعد د ټلیفون په کرخه د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی سره دی. اڅکزی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، مننه چې وخت مو راکړو. که په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نښې ښکاره شوې دي؟
ډېر زیاته مننه او سلامونه تاسو ستاسو تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. بلې، هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغیزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پشپژم کټاریا پشپژم لیست کې راځي. چې د نړۍ ډېر اغیزمن سوی هیوادونه، یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم راتسدلې دي. له یو اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته، او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي، او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل، موږ د ژمي موسم هر کال چې رسیږي یو غټه هغه چې تجربه کوو، هغه غټه نارون چې البته تجربه کوو، هغه چې هوا ډېره ککړېږي، او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونه هیوادوان د لاس ورکو، او دوی یا هم اسپیټال ته ځي په دغه اقتصادي بحران کې. بیا هم یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدېژمی په سر کې د ورشتونو درک نسته، یعنی نه واوره شوی ده، نه باران شوی دی، او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وشي چې هغه په راتلونکي کال کې دغه څه په استفادې، یعنی د دې ورشتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مسر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
اڅکزی صاحب، دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه، د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل، دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، د سر موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي، عملي کړي، تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود ته څو آباد شمه ورته اشاره وکړه، د هوا ککړتیا د چې د اوس موږ لاس سره غریوان یو، د دې په مقابل کې هوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی او لاغه څخه بیا زموږ هوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم به وزلی په فکر لته ډیر زیاتې خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا غاز رانی سخه، بیا هم دوی کولای شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا ته زموږ فابریکې لرو چې هغه د انرژي د تولید لپاره د زلو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته موږ فرشتنه ده چې دا کار ونسي او د دې څخه مخنیوي ونسي. او دغه په څنګ کې نړیوال مؤسسات چې په دې برخه کې ډېر رول لري، هغه دا دی چې د راتلونکي کال لپاره دوی اوس هم لاس په کار سي. په ځین افغانستان یو ډېر غرنی ملک دی، هیواد دی، په هر ځای کې په ډېر اسانۍ سره کم وخت او په کم بودیجې سره بندونه جوړیږي، تر څو کم بارانونه چې کېږي په آینده کې هر یکل دغه اوبه خو ذخیره سي، او دغه ذخیره سي اوبه ځمکه جذبوي او د دې په ذریعه باندې طبیعي زیرمې هغه کېږي، فعال کېږي. نو دا هغه څه دي چې د دې لپاره
اوس هغه کپلند کې دا پښتون ته ځواب کوي. د افغانستان خلک غریب دي، او هغه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دوی د پلاستیک نه سوځي یا داسې څه نه کوي چې هغه هوا ککړي، د دې نه علاوه نورې داسې حل لارې نشته. د ځکه اوس خلک مجبور دي چې ژمي کې پلاستیک وسوځي، دوی لرګي نشي اخیستل یا بل حل لار ورسره نه وي.
یو خو غریبان کورونه دي چې د کورونه ډېر توان نه رسي، توان بلن منځلي رسي، توانونه ډېر په دې برخه کې البته فابریکې رسي چې دلته صنعتي فابریکې دي، نو دوی د بلن منځل والا چې کله د سون توکي استفاده کوي هغه فلټرونه انستال کړي، فلټرونه نصب کړي چې دغه دود هر یکل تصفیه کړي دا به شي. او دویم دغه د صنعتي پارکو والا چې دوی خپل هم لاس وکاسي او فلټرونه نصب کړي دا بل د هلار ده. او دریم نړیوالو مؤسساتو خبر دی راځي کې چې هغه په دې برخه کې ځنګل توجه وکړي او د افغانستان د افغانانو ژوند البته وژغوري.
ډیر زیات مننه کور مودان د چاپیال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکسي و چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چا د اندېښنې په اړه مکسر خبرې کولې.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
پیغام د افغانستان یو مسله راوخلو د سرسلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې په 2022 کال کې د تیر 2023 کال په پرتله د خوراکي توکو بیې 10% ډېر شوې دي چې ورسره د کال د تیر کال په پرتله د خوراکي د خوارزواکي پیخي هم 90% ډېر شوې دي. د ادارې ته مخودلې ده چې د افغانستان په ګډون لایوش منور هوادونو سره شوې بشري مرستو ته ډېر اړتیا لري په 2023 کال کې مرستې دوام وکړي. پورته وخت کې د کاناډا یو سناتور هم د خپل هواد له حکومت غوښتي چې افغانستان ته بشری مرستو په لیک ډول کې اسانتي او رمستګري تفصیل به بده راپور کې وره.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC د افغانستان په ګډون له یو شمېر نورو هیوادونو سره چې بشری مرستو ته ډیره اړتیا لري تم خودلې چې په 2023 کال کې هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د نومبر په 9 په خپل راپور کې چې د دې ادارې په رسمي پاڼه کې خبر شوی ویلي چې په افغانستان، سومالیا، یمن او کانګو هیوادونو کې د میلیونونو وګړو ژوند په بشری مرستو روان دی او له دې لارې د دوی ژوند ژغورل کیږي. د ICRC په وینا د روسیا او اوکراین جګړه لامل شوی چې تر بل هر وخت د خوړو او انرژي بیل وړي شي چې په بازار کې د دې ادارې د څارنې لمخې په 2022 کال کې په افغانستان، مالی او سومالیا کې د تیر کال په پرتله بیا 10% لوړې شوې، خو په یمن او ایتوپیا کې بیا د بیا 15% لوړې شوې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د راپور لمخې د افغانستان اقتصادي وضعیت خرابېدو په لور روان دی او په ټول افغانستان کې په هغو روغتونونو کې چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا ملاتړ شوی د خوارزواکۍ پیښې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله 90% ډېرې شوې او تر دې دمه د خوارزواکۍ پیښې له 3 څخه 3.5 لوړې شوې دي. د ادارې په کابل کې د خپل وروختون په اړه هم ویلي چې د تیر کال په پرتله سا کال له 5 کلونو په کم عمر ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي هم 55% ډېره شوې ده. کله یوې خوا افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو ټینګار کیږي، بلې خوا ته بیا هم وګړي شکایت لري چې دا مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي او هغوی چې مستحق دي ډېر کله له دې مرستو پاتې کیږي. دوه تنه چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ناراضی سردا چات راځي چې موټر ولرې شه غوښه وته پخړی او شه نمستیاو ته کړی هغه نشته چې نو زما د هیله ده چې دا غریبانان ته سره یو کومه کوکی د ماشا ورنه لري غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک په ستنه هم نه کوي. دا ما حساب باید غریبانان تر راځي باید غریبانان ته ورکو چې د غریب حق معلوم شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې تمه خي چې په 2022 کال کې افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي، چې په ورته وخت کې د کاناډا یو سناتور هم د دې هیواد له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې شرایط اسانه کړي. د نتاریو سناتور سلمات اولاجان چې د کاناډا په مشرانو جرګې کې د بشري حقوقو د کمیټې مشر هم ده، د ګلوب اینډ میل ورسپانې ته ویلي لمیاشتې انتظار کړی چې حکومت یو څه وکړي، خو په دې برخه کې لا هم څه نه دي شوي. نو موري وای خپل همکارانی هڅولي د هغو قوانینو په اړه بیا کتنه وکړي چې په افغانستان کې د کاناډایي مرستندوی ډلو د کار مخنیسي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د کاناډا حکومت افغانستان ته د پیسو په لیږدولو بندیز لګولی او د بشري مرستو رسونکو کاناډایي ډلو په وینا حکومت ورته ویلي دوی افغانستان ته پیسې نشي لیږلی او نه هم په دې هیواد کې څه اخیستلی شي، ځکه د طالبانو حکومت ته مالیه ورکول د ترهګرۍ د ملاتړ په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په تیر کې له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو د پریکون په تړاو په وار وار نړیوالو ته ډاډ ورکړی، خو د روان میلادي کال د جولای په 1 نیټه په کابل کې د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې د القاعده ډلې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو د ترهګرو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. د کونړ مرکز اسد آباد او شاوخوا سیمې د برېښنا نشتون سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو وایي په کونړ کې د دوه سندونو او دوه برېښنا کوټونو په شتون کې بیا هم درې میاشتې کې چې برېښنا نه لري، کورونه او کارځایونه یې تورتم دي او کورونه ټکنی دي. چارواکي بیا وایي د منډکول برېښنا کوټ رغول چارې پیل کړي، د مینګي برېښنا د ستونزو د هوارولو هڅې کوي او د لن محل لپاره یې بازار یو شمېر کورونو ته د ډیزلي برېښنا سنتي برابر کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کونړ مرکز اسد آباد د دوو سندونو په خوا کې آباد دي، خو تر اوسه له برېښنا به برخه ده. که څه هم چې د پیچ پر سند دوه برېښنا کوټونه هم جوړ شوي، خو اوس دواړه بند دي. یوې د بیا رغولو په نوم سپړل شوی او بل د شته ستونزو له امله بند دي چې له برېښنا یې خلک بې برخې دي. د اسد آباد اوسیدونکي وایي دوی د مناګي برېښنا کوټ جوړېدو ته ډېرې هیلې درلودې چې ورسره به یې کورونه رڼا او کارونه به یې وغوړېږي، خو دا هیلې وروسته له هغې په ناهیلۍ بدلې شو چې جوړونکي شرکت یې کارونه سم ترسره نه کړل او کمزوري وسایل پکې ولګول. دوی دا هم وایي چې د تیر حکومت یو شمېر وکیلانو، ملکانو او نورو کسانو په بیلابیلو نمونو له یاد شرکت څخه پیسې اخیستې دي، نو ځکه د شرکت چارې کمزورې وې. او هم دا لامل دی چې اوس د بند ویله ویجاړه شوي او ډینموګانی سم کار نه کوي. د اسد آباد دوه تنو اوسیدونکو عبدالله او گوهر ازادي راډیو ته وویل
او دو سندونو کې او به د مناګي ډیم هم لرو، دلته لاندې د غبل منډکل ډیم هم لرو. دا دوه کال وو شو چې دا د منډکل ډیم خو خراب دی، نه د غټو چارواکو نه دی غم وخور. او دا غبر ډیم چې کم دی، دا شرکت موضوعي کار موضوعي چې موږ برق قطی دي، ټول خاریان ټول مشتریان دا د برق د نشتون د ډیر مشکلاتو سره اخته دي، کارونه ټول خراب شوی دي.
دا سویل کیږي چې په دغه ډیم کې په تیر وختونو کې چا پیسې اغستې دي او کار کې پېتې خراب دي، کوغه درځین دي، کوغه د هر قسم په خارګ جوڅي غره د برق سره مربوط دي چې برق به کله راځي او موږ د حلال نه خلاص.
د اسد آباد اوسیدونکو د برېښنا ریاست ځای چارواکي وای دوی د مناګي برېښنا بند کې د شته نیمګړتیاو پوره کول لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي. خو د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د مناګي برېښنا کوټ جوړونکو شرکت سره خبرې بریالي شوي او ډیر زر به یې نیمګړي کارونه پوره کړي.
کوم د مناګي کم برق دی وغه کې کم ستونزه وه، د شرکت سره کم ستونزه جوړوانو، ان شاء الله حل شوي دا. پیسې ورته هم ځانګړي شوي دي او په نږدې وخت کې داغه کار هم پیلېدونکي دي چې په اساسي ډول باندې څنګه چې داغه کار دی باید هغه شان تر سره شي، نو هغه هم کېدونکي دي.
خاغلی حنیف راته وویل د منډکول برېښنا کوټ پر اساسي جوړولو کار پیل شوی او جوړېدو سره به 200 کیلو واټه برېښنا تولید کړي. د هغه په وینا چې خار او دفترونو لپاره یې ډیزلی برېښنا چمتو کړي او ټولو ته په خپل نوبت ورکول کیږي.
خو په حال چې نو د دغه ستونزې د حل لپاره کوم سره مشته یا سرسلیب دی، هغه تقریبا 15000 لیتر تیل ورکړي چې دا غي د لارې نه هغه غټ جنریټر چریږي او د ورځې بازار ته هم چې کوم هغه دکانداران دي د بازار هغه ته هم ته برق ورکړي کیږي او دولتي ادارو ته هم په رسمي وخت کې ورکړي کیږي او د شپې لپاره هم دغه برق چې نو خپل خپل ساحو ته ورکړي کیږي چې دا هم خلکو شدید ستونزې په حل کیږي. او
ځایی اوسیدونکو وای د کونړ مرکز اړوند د منډکول برېښنا کوټ د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله، خو جنگونو کې ویجاړ شو او بیا په اساسي ډول ونه رغول شو. او د مناګي د برېښنا کوټ جوړولو قرارداد شاوخوا 8 کال وړاندې یو افغاني ساختماني شرکت سره وشو چې په څلورو کالو کې به د 100 میلیونو امریکایي ډالرو په مالی لګښت چارې بشپړېږي او 2.1 میگاواټ برېښنا به تولیدوي. خو د شرکت ناغېړي او د وخت د چارواکو فساد د دې سبب شو چې برېښنا کوټ په معیاري ډول جوړ نشي او یاد بند پسې د خلکو تړلې هیلې پوره نشي.
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوه کلونو پاتېدو له هم د هغه افغانانو کورنیو ته توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوی دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیایي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیري دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د دو کلونو په تیرېدو لا هم دغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومت یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1999 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی وو چې ډیر شمیر یې سیمه ییز کروندګر وو. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل،
په ځینو خاصو عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او د دوی د نور متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباری کړي دي او خلک په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، د سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او د کې ټول هغه هیوادونه ښکېل سي عسکر په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی وو، په ډېر شمېر کې ملکي کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د جولای په میاشت کې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي وو چې طالبان د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د ناقانونو وژنو، ځورونو، خپل سرو نیولو او غیر انساني مجازاتو مسؤولان دي.
اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه ته.
سلامونه او نیکیلې، زه د زابل ولایت د شمرزو ولسوالۍ څخه خبره کوم. غوښتنه مې دا ده چې دغه د بادینی بارډر دغه شل شپې کېږي چې بند ده، نو دلته دغه مسافر خواران ډېر په تکلیف دي، عام مسلمانان. نو دا مې غوښتنه ده چې مشرانو پرې دا غږ ورسیږي او دغه دروازې باره کې خبر وکړي او دغه دروازه خلاصه کړي، دا د بادینی افغان بارډر.
علیکم دادا دې ټول کارکونکو ته زما سلام یاندې. والزر کاپیسا تګاو د ولسوالۍ اوسیدونکو ما دغه زمون کور دلته تګاو کې چې وران دي او کومه کې ما سي سمون سره نه کیږي. په جلال آباد ننګرهار کې ماجرې ما او چې ما سيار ما سي تلاش ما ته ویل سره یو بکار کې او بیا ورته سره کومک کو. دغه تاسو نه مې خواهش دی چې دغه ټول چارواکو ته دغه زمونږ پیغام ورسوي د اسلامي امارات.
السلام علیکم، زما نوم جاوید احمد احمدی د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ د چارګوله کله پم څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د خوار غلیب مخلوق ډیر دی، کمی سروي او مرستې کیږي زموږ سیمه ته نه راځي. نو د ازادي راډیو څخه د هیله لرم چې زموږ سره یو همغږي وکړي.
السلام علیکم، څنګه جوړس؟ په خیر ساتنه می تیر زمنا عبد الستار الفت د چروزګان ولایت چرچنو رسوالیس خبره کوم. مشکل می ده چې د چرچنو سړک ډیر خراب دی، ولس ډیر پرستړي دي او دغه ډیر سره خراب کړي دي د سیلو دغه چې وډمبره ته جوړ سي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، زمان مینات الله او پادار د پروان ولایت نه میړی کني ولی ورور د ما پیغام نه نشي ګور. د ما پیغام باید اتمنی نشر کی ورور ته، شبکې ډېرې کمزوري دي او دې غم باید وشي ډېرې کمزوري ډېرې زوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو ټول کنکونکو اوریدونکو سلامونه. ابو چې ګوره د خارجان په یو برابر وي مشت سر بشر دوستی کو ته ګوره بیا د بل اړخ دی بیا پر افغانستان باندې بندیزونه لګول دي، انو ګرانی ده دغه د کټیان خورځواکي خو دغه ستیز د لاس لامل تاسې است ته ارزانی جوړه کړ چې په خلکو ارزانی سي بندیزونه ایسته ک تجارت پراخه سي بندیزونه په لګو شی دي ارزانه باندې خلکو ترسیږي نو په دې خاطر باندې بار اړیو چې وس ورسیږي اندازه قدر دومره قدر کول سي چې خپل د شپې او د ورځې گزاره پوکي نو کله چې به مور اسودس ول کوچنی خپل اسوده کې نه خورځواکي کیږي
د خبرونه دوی باندې مې تر اورسیدو په دې برخه